منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شو و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یو نامه د هغه بیان پر تایید د ډسمبر د 23 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخه کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونما پرون پنجشنبې په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سهشنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه ترګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی وو. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 528 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د زیمبابوې دوه لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پاڼې په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 18 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او شلو ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 140,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي، کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون پر همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبر دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیستمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایی مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي د دغه شنډ کړای شوی توغندي د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنځ د یوې نښتې په نتیجه کې څلور اسلام پالي وسلوال وجل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې بریتانیا میشتې د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دا پیښه پرون په دمشق کې غمال شوې چې د هیئت تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله د ړنګ شوي حکومت یو چارواکی ونیسي. د راپور له مخې دغه چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی په خپل سري احکامو او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د هیئت تحریر شام ډلې وسلوالو د روانې میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو له مخې په سوریه کې حاکمې د هیئت تحریر شام ډلې ځواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشت افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدي کېدو چې د ډسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکړه کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي:
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کاري مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه یو ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د آی آر سی او ځینو نورو مصوبه مرسته باندې شاوخوا دیارلسو بېوزلو کورنیو باندې چې ډېری معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوي دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو، بس راکی به تیار به خورو، خو د کوم بل کار مار نه وي، نو د کوم بلې خو بیا د دې کور ودانې چې په الحال دغه مرستې دغه یو څه لاسنیوی دي موږ وکړو دا تر څو پورې کېږي. بیا خدای مهربانه ده، بیا به یو لار
دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب الاجل پرانیږدي کېدو چې د دسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد وزي. تفصيل په دغه ريپورت کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب الاجل چې د دسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرت افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب الاجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوډي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کشکړه کېږي، نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو ان او سي کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د یونوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډیر معلومات نه لري شریک شوي.
روان ته به حال دقیق نیست کې تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورنۍ ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای شي. په دې اړه کړنلاره او پالیسی معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا دغه سند د اخیستو لپاره اړوند د مرجع ته مراجعه کړې وایي.
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته جی 11 یا جی 11 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی همدا د اینوسی خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړم انته دومره ګڼه ګونه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. د څوک چې ویزا او پاسپورټ ولري ولې باید دومره په عذاب شي.
امید وای د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټی کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یول سیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا نخنی او څرګندونی لري چې دوه ورځې وړاندې د چهار شنبې په ورځ د جدي په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. نقوی دغه شان زیاته کړې که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې واوسیږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د یونوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د یونوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنجشنبه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت له نن څخه د 2 ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړې او اوس یې راسره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې مننه استاد زیسب. منموهن سنگ چې له 2004 تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 29 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به 2 ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغې جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټې تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د 1 ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي و بخې یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشنۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او همې په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا درې میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د هغه پر مړینې خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره یې له فساد، لویو رسوایو، ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلی زیږیدلی، د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړې. د هند مرکزي بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړې دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د ورښت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي پورې به دوام وکړي، چې دا په را روان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کېږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له 100 څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره یې د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسه کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسیدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرست ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي زه خپلی نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کاری مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم. مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانی سم یا یو شی پرانی سم. ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښته وی ورکوي مې.
د دا بې وزله کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي د ژمې په میاشتو کې به د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کړي. یاد ادارې ویلي دا کسان د 2024 کال له نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانان بې رحمه ژمي سره مخ دي او په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوي په قربتوب روانه ده او زیمبابوي خپل لومړی اننګز لا نه دی ختم کړی دا چې زیمبابوي اته لوبغاړي سوزیدلی یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او 540 منډي کړی دي. په دې ارتباط بل بختیار سایل سره خبرې وکړو چې دغه لوبه لنې دي تعقیب کړي. سایل سپ اول کې خوراته وي دا د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړی.
استاد زه سپ سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې په لومړی پړاو کې رښتیا هم ډېر منډي دي په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی. ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېرې سیالۍ نه دي کړې چې د هغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی. هغه په کتام پورسیو کې په شلوریزي ورځنیو سیالیو کې خزلې دله خو د فرست کلاس کرکټ ته یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوي هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پاڼه ترڅو چې دوی کولای شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وی چې همدغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډله راګیره کیو 2 ځلې وسوځي. لام وګدا کیسه پاتې د زکه د دوی برند بنټ خلګیا د پنهاوی تو پنهاوی منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم دی او پراپر بیټسمن په توګه باندې تو په هنه کې نو خای دغه ملګرتیا لا وغځيږي.
د یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو په خلاف باندې زیمبابوي ډیره ښه ځلیدل, یعنی بیټنګ لائن اپ ډیر ښه جوړ دی. خصوصا هغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم وو شان ویلیامز دی, خپل د دوی کپتان کریګ ایروین دی. دوی ډیره ښه منډي کړي دي. مثلا شان ویلیامز 145 منډي کړي دي او ایروین چې د دوی کپتان دی 145, یعنی دوی دواړو سلیزي ولې نور لوبغاړو ښه لوبې کړي دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کم منډو سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟ لا
سرګزیاسب تر ډیره پورې مسله دا ده چې د افغانستان لوبډله منظمه نه ده جوړه شوې. هغه ولسیز ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. که د افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس سیالیو پایله وګوري او دغه غوره لوبغاړي وګوري, هغه غوره لوبغاړي تر ډیره پورې په یولس کسیز ترکیب کې نه دي انتخاب شوي. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغوی سږ کال په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نه وو, هغوی په ایمرجنګ سیالیو کې بوخت وو. دغه راز علامه محمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پورې فینګر سپینران چې وي په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجیب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورکه خو هیڅ ګټور نه ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداسي یو بالران باید تاسو وی چې ایکسپیرینس ولري, ځکه فلټ وکټ دي تر ډیره پورې بیټنګ ته جوړي وکټ دي. په داسي وکټو باندې یوازې تجربه لرونکي تو پچونګي کولای شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل هغه های سویکټ ټیکر یمین احمد زیو او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې یوازینې تجربه لرونکي لوبغاړي دي. هغه په بنچ ناشته او زدران په لوبه کې د ظاهر خان پکتین د سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو بالا کړی دي. الفلتاس کړي دی لاین لنت نه سم نو مستون ده د افغانستان د یو لسکسیز ترکیب ده
دا پختنه کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوبه روانه د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا ده په دغه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګه د دغه دوه ټیمونو په ساته باندې هغه تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالیو ته راوستي دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظ هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوي لوبغاړي په دغه سي چوکاټ کې آزموي ممکن نور سیالیو ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه ناک لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
ام دغه سي د لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل لمخې ټیسټ پرې خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورستۍ وسیالو ته په کتو سره ډیر ارزښت دی لوبتنه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزښت نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پوري په سوداګریز کرکټ باندې دی غوي تمرکز زیات دی وغوي واړي چې سوداګریز وسیالو کې ولوبېږي او غلطه لکه پیسې او امکانات زیات دي د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالیو کې خپل لوبغاړو ته عمره میچ فیسونه نه ورکوي لکه څومره چې په یو سوداګریز لیگ کې دوی پیدا کوي دا یوازینی لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دي ته مجبوري چې دغه کرکټ وکړي دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوندې لوبغاړي هغه ستاد ټیسټ یوازینی پلیئر ده یا لکه اشمت ده دغه لوبغاړي باید کدوی د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وش لوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او که بورډ غواړي بورډ پریکړه وکړي چې لوبغاړي راولي دغه سیالیو ته بیره وستل شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لورزنه وسیاله وزینه لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره هغه ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې بیا بورډ په باندې کمزور نشي اچولای خو هغه کمیټمنت دی چې په کار د چي لوبغاړي خپل هیواد ته کمیټمنت
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې دی او هیواد دی کرکټ د تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګورو رانجیز ټرافي چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبیږي چې بیا بل اخره نورو ټیمونو ته لار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېرې مشهورې دي کاونټي کلبونو کې لوبیږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغه مسلې ته توجه وکړي
د ستالنګز سپټس کرکټ د لانو مخکاری ته په دې مسله پوهیږي چې د لوبغاړي ازمیخ ده په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړخت ازمیخ ده دغه د حوصله ازمیخ ده دغه د ذهني قوت ازمیخ ده دغه هغه څومره په یو میدان کې پاتې کېدی شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کېږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډیره زیاته انرژي غواړي چې ضایع شي په نړۍ کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ مکسویل ولید یو وخت داسې راغی چې هغه ډیر او ټاپ فارم وو هغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پیل کړ لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې وروستیو کې هیڅ فارمټ کې هغه خیمنډ نه شو کولای هغه دغه د انډیا خلاف پرله پسې دوه سلیزې ووهلې د د پرفارمنس به ته اوس په ورځنیو سیالیو کې وګوري چې چمپیونز ټرافی ته راځي د به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره دغه د لوبې د جوړښت لپاره دغه د فزیکی تکړخ لپاره او دغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ ده چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیره مننه کوم بختیار سایل چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبې په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګه تازه خبرونه تازه مسایل راته وویل پم دې سره ورزو د پروګرام رستی مطلب ته الته په پکتیا کې په مرکز ګردیز او همدارنګ روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سی یا ژغورنې نړیوالې کمیټې لخوا پر دیار لسو بې وزلو کورنیو باندې چې ډېری مایوبین دي د نغدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو چې دی یو مایوب په غږ پیلېږي
موږ مایبین خو دې خلک چې تیار ته پراته یو بس راکې به تیار به خرم خو دې کوم بل کار مار نه نو دې کوم بل کو بیا دې د کور ودانې چې په حال دغه مرسته د غوښتل لاس نیوي دې موږ وکړو دا تر څو پر حقیقت بیا بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبي پی خو پر وړاندې ریاست انګړ ته د آی آر سی یادش غورنی د نړیوال کمیټې لخوا د نقدي مرستو ترلاسه کولو لپاره ورغلی دی په دې ځای کې راغون یو شمیر بیوزله خو بیا ډیر ډیری مایوبین دي چې په خپلو ویلچرو کې دې ځای ته ورغلي او نقدي مرستې ترلاسه کوي. یو بل تن بېوزله سپینګیری عبدالکریم چې د وچ غړک اوسیدونکی دی وایي د روان ژمي په دې سړو شپو ورځو کې بېکاری او بېکورۍ د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
کارم نسته، روزگارم نسته، او خپلو کورو که هم نوشیگو، پردوی کورو که وشیگو، نو زکا چه مگه زکا لگی احتیاجات ور تلرو.
زایی مسئولین وایی ده دیم رستو لپاره ده پکتیا ده مرکز گردیز او همدارنگ ده روحانی بابا او جانی خیرو یو زرودری سوابی وزل او مایوبین اوسیدون که مستحق بلل شویدی. دوی زیاتوی دی کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنی 2500 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوی چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د وی کورنۍ 8000 افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی نثار احمد نجات وایي
یا د توزیع د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسی موسسه د 1200 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا د ولسوالیو کې ټول ټول پیسې چې دي 2000 افغانۍ پیسې
د ژمي پر رسیدو داسې مهال یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او مایوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د روان زېږدیز کال له پیله بیا د سپتمبر تر میاشتې نږدې 9.95 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې، خو د دوی په وینا چې ټوله اړتیا یې 3.06 میلیارده ډالره ده. اوچا ویلي په افغانستان کې 3.1 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د آزادی میلمه
آزادی میل مقدر من اوریدون کو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخی جز مال شهید د شهیدو تکلونو فریادونه
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته ښه راغلی، خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زم خوشحاله یم چې تاسو د خبرونه میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې هېر دي، نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت به کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو، 12 میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړي دي، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لرئ، د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته. مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي، مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سمیشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې سي یا پانتون ته ولاړې سي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې، خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخېل او په اصطلاح پلارخېل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیه جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تېرېږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلرویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرمه. نو دلته مې هم یو څه درس وویلي، یعنې ډېر نه، یو څه درس مې وویلي، د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم، زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه وه، که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانهته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نشته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزدې نم، خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بیخي شروع کړلې، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې ځکه بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي، اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقی ته میاده چا او چا خبره رسمي مخه کړی ده.
اسې جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو لدی هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي او سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دی ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راته ویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي تا دلیل چې خوشویلا جان تر ننه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاکله مو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي. هغه تصادفاً زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره مو واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایي، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایي.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډېر شو، ډېر عالي وو، ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعري شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل.
ته خو هر وخت زما اشنا وي، ته خو هر وخت آسیا جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وایي، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلیو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولیده دا شعرونه نه وایو. دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعري کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعري کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي جلا دي، بیخي سره بله، یعنی دا زما احساس دي، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوشي شعر دی مثلا، د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې، که په دې برخه کې دا راته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیوي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوي مې په اصطلاح په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوی دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب کوم په شپږو کالو کې مې دول سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه، ستاسو له مینوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری را خو کته سپام وکي، بعضی سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالی سندری دي، مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي، یا ځوانان اتانو سره کوي، یا پیغلی مثلا ورته ګډیږي، دا یو جلا سب. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ غزل مو سره ګډ کړی دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه، له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا، هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغوی واقعا د تمدن یا د ډیموکراسي داوی کوي یا خلک په ټولنه کې دغه پیژندل سوی دي. مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بیخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه هم په خواله رسنیو کې هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې د یوه ساتې موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړه، یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه د هغه څه ګیله نه کوم، هغې د هغه هدف دی، د هغه ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مدرنې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړه کم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه هم بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا پیسلاغه مینوالو ته ورکمه. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یې لرم، یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کومه، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخي خاطرې را سره وغواړې شریکې کړې، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړې، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړئ.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمید هیلو پا ایرو کی سوزی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شڑ دم نڑی دم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا سما دزا دور کبولو نارہم شبیدا یو شیبا کی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبیدہ
او جنگلی کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمی نیازی و مہرتاج و مریم صافی دی یعنی دا درو شایران شیرونم سرگات کلا بیا موږ ځنګل کې دغه د مني سارولو نو پانی تازه را رژېدلي وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د مني دی ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمین راته وویل چې وخت بیخي دغه یو په ځنګل کې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یوې خواته وبلې خواته طبعا چې وړی وړی ونیم دی دغه ونو په مابین ټول نه نو زه شیل څه دې دې څه دې سندره وایا هغه چې زال تر نه نو تم البته ډیر بدی پشی ولې پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشي ورته وای نه پېژم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وای خو خیر هغه پشای دې همنوم ده نو دې زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دغه فکرله ما اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسپې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ که مو خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جانې او ستاسو د خپرونې نه ډیره مننه یا د خپرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کړم او د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستونی مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم هم هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی
کرات وبخشی تور توری دل مرو پشانی او اوبرا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شور دا گنگرو دا جانتی سندر مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑا ما زبر دی ٹولو تتابیر تنگشم دا داغا ٹولو دا بلوخ حسن بچوک وستائی زما دا حسی زما دا شایست بہا بچوک وٹاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر دا حسن بیگا دا بلچا پپالن حتلی ماتن را گوری جکا حق دو ہم باد کڑی دی جکا حق دو ہم باد کڑی دی کړم زب دې ټولو ته تابیر څنګه شم د دغه ټولو د بلو حسن بتوک وستای
ساعت